درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د اساري رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. طالبان له ترکی او قطر سره د پنځو هوایي ډګرونو په اړه د جوړجاړي راپورونه ردوي خو وایي
غونډې به نورې هم دوام لري تر څو د افغانستان اولیا ګټو چوکاټ کې ورسره یو تفاهم ته ورسي.
یوې افغان ساینس پوهې په امریکا کې د ایډز د درملو په برخه کې نوښت کړی دا وایي
ډیر زیات خوشنۍ کوونکی دی ماته سې زه وینم سې مخې لایق استعدادونه او دی وس له پرمختګ مناسب دي.
په افغانستان کې د شوانځیو د بندیدو له کبله د نجونو وضعیت
بیخي ډیر متاثر دي، سیخواتورې دي، یو ډول حالت لري چې د بیان نه دي.
د چارو ځینې کتونکې د طالبانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د منحل کېدو په اړه وایي
طالبانو ته خای چې د دې په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
په کابل کې د پاسپورت دفتر بیا تړل شوی خو رئیس یې وایي
ډېر ضرب پرانستل شي دا پروسه اوږدونه دقیق ورځ نه شو خو ما اراده ده چې یو دوه ورځې کې خلاص شي.
خو لومړی خبرونه واوري. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د افغانانو لپاره دعا وکړه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي اته سبا افغان میرمنو ته مسلکي زده کړې ورکړي او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې پراخ عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د کریسمس ورځې په مناسبت په خپل دودیزه وینا کې وویل
ګران عیسی منځنی ختیځ او ټول نړۍ ته سوله او قراری راولې د هغه چا ملاتړ وکړي چې ل خپل هیوادونو کډه شوی کسانو ته بشري مرستې برابروي د افغانستان خلکو ته آرامي ورکړي چې د څه باندې سلويخت کلونو په جګړو کې زیاتره ل خپل هیواد څخه وتلې دي.
د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نړیوالو بنسټونو مرستندویو ادارو د افغانستان د بشري بحران په اړه خبرداري ورکړی دی. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارډونو د 10% مالیه له درکه تر 1.5 میلیارد افغانیو زیات عواید راټول شوی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله علی کوزی پرون ازادي رادیو ته وویل دا اوایت په تیرو څه باندې څلور میاشتو کې ترلاسه شوی دی.
پر افغانستان اسلامي امارت له حاکمې دور او وروسته 1.5 میلیارد افغانۍ د سیم کارتونو د 10 سلنې مالیې څخه ترلاسه شوی دی.
له 1.5 لسوه څلور نوي لمریز کال راهیسې په افغانستان کې د موبایلونو پر کریډیټ کارتونو 10 سلنه مالیه وضع شوې ده. پر دې مالیه په تیرو کلونو کې ولسی جرګې او عامو افغانانو هم انتقادونه کړي او د هغو د لیرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپلو روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نږدې 800 مېرمنې په بیلابیلو مسلکي برخو کې روزلې دي. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغو میرمنو له حیاتی څخه رانیولې د موبایلونو تر جوړولو پورې مسلکونه زده کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به ښځو او نجونو ته په بیلابیلو برخو کې د کاروبار فرصتونه برابر کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخته د پنجشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. طالبانو ویلي وو چې یو انتحاري غوښتل د پاسپورت ریاست ته ننوځي چې تر ننوتو مخکې وویشتل شو. د طالبانو په وینا په دې پیشه کې حمله کوونکی وژل شوی خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داعش ډلې پرون شنبه په هغه پیغام کې چې په ټلیګرام کې یې خپور کړی دی د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکوي. د آسیایی جام دا مسابقه چې د افغانستان دریمه هغه کیږي په دوبی کې د افغانستان پر وخت د سهار لس بجې پیلېږي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشریر لوبډلی له کوربه هیواد متحده عربی اماراتو پرونی مسابقه د 141 منډو په توپیر وګټله، خو خپل لومړۍ مسابقه پر پاکستان وبایلله. د آسیایی جام مسابقه چې اته هیوادونه پکې ګډون لري تر را روانې جمعې دوام کوي. د افغانستان لوبډله د جنوري پر لومړۍ نیټه ویسټ انډیز ته ځي چې هلته به تر 1900 کلونو د کشرو لوبغاړو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون شنبه په ګاونډي هیواد یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات وروسته له دې پیلېږي چې له یمن څخه توغول شوي توغندي په سعودي عربستان کې دوه کسان ووژل. حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف خپل تیری ونه دروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په یمن کې له 2014 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. په یمن کې تر اوسه د هغه څه له کبله چې ملګرو ملتو د نړۍ تر ټولو ناوړه انساني بحران بللی په لسګونو سره کسان وژل شوي دي. او هند په پام کې لري چې په راتلونکي جنوري میاشت کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د تقویتي ډوز ورکول پیل کړي. د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودی پرون شنبه وویل د جنوري له 10 به دغه تقویتي ستن روغتیایي کارکوونکو او هغو کسانو ته ولګول شي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې کار کوي. ښاغلي مودی زیاته کړه د جنوري له 3 نیټې به په هند کې د کورونا ضد واکسین هغو کسانو ته هم لګول کیږي چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په هند کې د کورونا وایرس 40 میلیونه او څه کم 8 لکه مثبتې پیښې او په دې وایرس د 40 لکه او 9 اویا زره 1500 کسانو مړینه ثبت شوې ده. او د نړۍ تر ټولو پرمختللي ټیلیسکوپ پرون شنبه د جنوبي امریکا د فرانسې له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل شو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا په خپلوي پاڼه کې اعلان وکړ چې دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکاري په 9 میلیارد ډالر جوړ شوی او د شنبه په ورځ د آریان 15 توغندي په وسیله فضا ته وتوغول شو او له 1 میلیون مایل مزل وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای شي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسیږي. خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. 8:08 شوې. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې له پلاو سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم خبري دوام لري. له بلې خوا ترکی رسنیو راپور ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر یوه موافقه سلا شوې ده. په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې مهم ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د ترکیې رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقې ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نشولو په شرط د ترکیې رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې له مخکې سلا سوي دي. د ترکیې احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیې او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 10 لاسلیک شوی دی. ډیپلوماتیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شراکت په چوکاټ کې به د دغو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د پنځمه پورز کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو 15 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدی په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي راډیو ترولې ژلم ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان پینځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق لای زموږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. ان شاء الله دا غونډه به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره یو تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر 23مه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیې د دې هوډ مخالفت کړی وو، خو وروسته یې یوه هیئت پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیې ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد رالیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې له لوري د دوو وزارتونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه له بیلابیلو انتقادونو سره مخامخ شوې ده. یو شمیر سیاسي شنونکي د طالبانو د حکومت له لوري د دیموکراسۍ اړوند بنسټونو لغوه کول د ولسواکۍ پر ضد د دوی روښانه پیغام بولي او په دې باور دي چې دا ډول کارونه به له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې واټن نور هم ډیر کړي. خو طالبان وایي اوس مهال د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره اړتیا نشته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د کابینې دی پریکړې په سیاسي او ټولنیزه کچه غبرګونونه راپورته کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه او په افغانستان کې د ناتو مخکنی لوړ پوړی کارکوونکی شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ډیموکراتیکو ادارو لکه د ټاکنیزو کمیسیونونو لغوه کول به د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع لا پیچلې کړي. د دې په خبره طالبان باید د افغانانو او نړیوالې ټولنې د باور خپرولو لپاره د دې کمیسیونو د لغوه کولو پر ځای هلته لازم اصلاحات عملي کړي وای.
نړیوالې ټولنې د افغان ملت ته د دې پیغام لیږل چې طالبان نه غواړي چې یو ډیموکراتیک ټولنه په راتلونکي کې ولري. بدون شک چې دغه د ټول ټاکنو کمیسیون د مشکلاتو نه ډک کمیسیون چې افغانستان، افغان ملت، د افغانستان ټول حکومت یې بحران ته سوق کړی وو او د فساد او د بڑو او د ناسالمو اداراتو د زیږند مرکز وو. خو طالبانو ته ښایي چې د دوی په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي، د داسې اداراتو د اصلاحاتو دپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو دې پریکړې عام افغانان هم د راتلونکي حکومتوالۍ په اړه ناهیلي کړي دي. کابل میشته رحلا تعالی شوای د طالبانو د پریکړه د خلکو حقونو ته سپکاوی دی.
دا په اصل کې د ولسواکۍ اصل ته او د خلکو غوښتنې ته به احترامي ده. په اسلام کې خلکو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی به دوی د رای ورکولو حق لري او دوی کولی شي خپل زعیم خپل وټاکي. نو زما په نظر د طالبانو دا پریکړه یو غیر عادلانه پریکړه ده.
سید قریب الله بیا وایي د طالبانو دا پریکړه د خپل سری حکومت ولې لپاره لار پرانیزي او غواړي په دې کار سره هغه ډول حکومت ولې وکړي چې دوی غواړي.
دا د خلکو په قبولین ده او هیڅکله به افغانستان خلک، افغانستان وګړي دې ته به احترام نه کوي او دا د منلو وړ نه دي.
د طالبانو حکومت که څه هم د دوی د پریکړې په اړه د خلکو نیوکو غبرګونونو ته په جواب کې څه نه وایي، خو زیاتوي دا مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د کار دوام ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی د دې پریکړې لامل اقتصادي بحران او په اوسنی وخت کې د دې ادارو بې ګټیتوب یاد کړه. وای کارتیا پی خشوه بیا به جوړ کی.
بامه دوه وزارت هم چنان امو
د دوه وزارتونو او د دوه کمیسیونونو ته اړتیا نشته. هر کله چې اړتیا شوه بیرته به فعال شي. په همدې دلیل د اوس لپاره کارونه وزنډول شول.
فعلا متوقف ګرځیدل.
هغه څه چې د طالبانو کابینې پریکړه کړې تمه ده چې د دې دوه لغوه شوی یو کمیسیونونو وزارتونو پر ځای یو د مشرانو شورا او بل هم یو عامه شورا جوړ کړي. خدا چې لامه شورا څخه مخه ولسی جرګه د کبل څه د طالبانو حکومت په دیاله وضاحت نه ورکوي. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د عالمانو شورا به جوړ کړي څو په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په اړه مشوره ورکړي. طالبان داسې مهال د ټاکنیزو کمیسونونو او د وزارتونو د لغوه کولو پریکړه کوي چې وړاندې هم د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړي. له دې وړاندې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو راپورونه هم خپاره شوي چې د نړیوالې ټولنې له پراخ غبرګون سره مخ شو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته وویل دا کمیسیون نه دی لغوه شوی او خپل کار ته به دوام ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1/1950 مادې پر بنسټ په 1303 کال کې د ټاکنو د مدیریت او ترې د څارنې په موخه جوړ شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د ټاکنو د بهیر د لاخ مدیریت او په دې بهیر کې د شویو شکایتونو د څېړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکاوه. د کمیسیونونو له جوړېدو وروسته د جمهوري ریاست ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو څلور پړاو ټاکنې کړي چې هر پړاو یې د یو پراخ جنجال سره مخ و.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
نن یک شنبه ده، مریض 1403 کال د جدي 15 د میلادي 2020 د دسمبر 28 سلم ورځ ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې انجونې نشي کولای تر شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د ملالی یوسف زی پلار ویلی که شزی وروسته پاتې وي او نجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان پرمختګ نشي کولای. طالبانو مخکې ویلي وو د دې لپاره چې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي پر یوه لایحه کار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سلام ورځ ده چې له یو څو محدودو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل سوې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو شونځي پخوانی مدیر قمر نیازی چې اوس د شونکي په توګه دنده ترسره کوي وایي د طالبانو دغه بندیز زیات نجونې چې اوس پر کورونو ناستې دي نهیلي کړي دي.
بیخی ډیر متاثر دي، سیخواتوري دي، یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دي، ځکه چې زموږ په منطقه کې د ووم سنف خطر دوله سم سنف پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه تللی، استادان مکاتب ته نه راځي.
هلمند افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو له ډاره په زرګونو ماشومان پکې له زده کړو محروم پاتې دي او هغو کسانو چې خپل تعلیم ته دوام ورکاوه د سر خطرې پر ځان منلی وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اجرایه مرستیال عمر ابدی په تلې یا میزان میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې طالبان به داس یو چوکاټ اعلان کړي چې له مخې به ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي دوی پر یوه طرز العمل کار کوي چې له مخې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي. له دغو خبرو میاشتې اوړي خو د طالبانو د طرز العمل د ترتیب او د دوی په دریځ کې د کوم بدلون څرک نه تر سترګو کیږي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پرون شنبه په یو ټویټ کې ویلي که طالبان د نړیوالې ټولنې او دولتونو لخوا په رسمیت هم وپیژندل سي او بندیزونه لرې سي تر هغو چې ښځې وروسته پاتې او نجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان نسي کولی بریالی وي او پرمختګ وکړي. متی اولا ویسا چې له کلونو راهیسې د قلم لار ټولنې په مرسته په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي وایي چې دوی په بیلابیلو ولسوالیو کې اوس هم کمپاین کړی او دا لړۍ روانه ده. ښاغلي ویسا د نجونو د تعلیم په اړه د خلکو او خپلې ټولنې غوښتنه بیا تکرار کړه.
زموږ غوښتنه هم دا ده، د ولس غوښتنه هم دا ده، له طالبانو څخه له نړیوالو څخه چې نجونو ته د ښوونځي د پوهنتونونو اجازه ورکړي چې هر افغان ماشوم د افغانستان په هره برخه کې درس ته لاسرسی ولري. په هغه سیمه کې چې شل کلونه جګړه روانه وه هلته ښوونځی نه وي او هلته دې توجه وسي او هلته دې نوي ښوونځی پرانیستل سي. ښوونځی دې د ماشومانو او د نجونو پر مخ بندوي نه، بلکې نور ښوونځی دې هم ورته جوړ کړي تر څو افغانستان هم له نورو هیوادونو او له نورو ولسونو سره سیال ژوند وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه اعلامیه کې ویلي وو لږ پژم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي. د ګڼو ادارو ښځینه کارکوونکي پر کور کښېنول سوي او له دوی ګڼې ازادۍ اخیستل سوي دي. دغه سازمان ویلي که څه هم افغانستان تیر شل کاله له جګړو سره مخامخ وو خو د ښځو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې هم درلودې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې میرمنو او نجونو ته د زده کړو او کار کولو زمینه برابره کړي خو د طرز العمل لپاره لږ وخت اړتیا ده څو دغه برنامه په سم ډول عملي سي. شغلی مجاهد ونه ویل چې دغه طرز العمل به څومره وخت ونیسي، خو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم د فعالانو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی د صبر کاسه نوره ډکه سوې ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم اکثره نجونې له زده کړو او کاره محرومې دي، په امریکا کې یوې افغان ښځې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې نوښت کړی دی. دا افغانه رابعه جلالزی نومیږي. د دې تر څنګ یوې بلې افغان ډاکټرې شکر دوخت جعفری بیا 3D وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کسان په بدن کې د وړانګو اندازه سنجوي. نور حال په دې راپور کې.
افغان ډاکټره او څیړونکي رابعه جلالزی په امریکا کې د هغو څیړونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره یې د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې څیړنه کړې. اغلې جلالزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دوی د څیړنې کلونه وخت ونیوه، خو بالاخره دا څیړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
چرن سما کارور سره کول د دې پریوینشن په برخه کې واسي د څرقم وکولای سي هغه کسان چې های ریسک دي د چا وی دي مرز دي خستو د دې د سیو درمل راو بسي برډن یا بوج کم ځکه چې سمخت له دوه دی خلکو په دغه کسان چې په دغه مرز باندې پیندې دغه مرز په های ریسک کې ودي مجبور اوس دی ورسي دوه دوه تا درې درې او په بعضي ملکونو کې سي امکانات کم دي تر چلورو غولې پوری مجبور اوس دی ورزي وخوري. نو ساينس پوینت په دې باندې بوخت اوسې رقم کولای سي یو د سې درمل راو بسي سې دې
جوړنی هر ورځ واخلی. نو مولوی وایدا زرقی درمل په هر دوه میاستو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کاسته تزریق سي. اغلی جلالزی د جانس هاپکس نړیوال په هنتون څخه فارغ ده او د نړۍ په کچه د تبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهرمیشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپای ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل:
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15% هغه ناروغان چې رادیوتراپی یې کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي.
د دغو دوه افغان میرمنو د لاسته راوړنې په داسې حال کې دي چې دا مهال په افغانستان کې دننه اکثره ښځې له کار او تعلیمه بې برخې ګرځول سوي دي. اغلی جلالزی په دې اړه خپل اندېښنه ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه:
دا اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشحالي کوونکی دی. ماته سې زوینم سې ما غونډې تر مخې لایق استعدادونه او ښه استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی اوس له پرمختګه مناسب دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیايي کارکونکو او بنسټونو ټولنه د دغو دوه افغان خزینه ډاکټرانو لاسته راوړنې د افغانستان او په ټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي. د دغه ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل:
دا لوی لاسته راوړنه د افغانانو لپاره موږ ویاړو. متاسفانه متفکر مغزونه افغانستان نه فرار کوي او صحت هم په دې کې شامل دی چې صحت بخش کې موږ واقعا خخ ظرفیتونه لرو. هم د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمينه مساعده کی تر څو دغه ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کو.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه ویلي، خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانه سي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی وای د دې ریاست چاري د څور زله لپاره ځندېدل دي. شاغلی حقانی د شنبه په ورځ دا وخت ازادي رادیو ته وویل د پاسپورت دفتر به ژر پرانیستل شي. ښاغلی حقانی د خبره زموږ همکاري ته په دې مرکه کې وکړه.
او دا سی دی او څو مشکلات د وجه نه دا کومه د پنځم به ورته کومه پېښه شوې و د یغې ته د تدابیر او د نیولو لپاره بس یو دوه ورځې لپاره مټړل دی.
خاينه د امنیتي ستونزو له کبله دا تړل شوی دی.
نور ستونزې نشته، خو د دې لپاره چې د عوامو لپاره یا د افغانستان د ملت خلکو لپاره دا د څه نقصان ونه رسیږي، د امنیتي تدابیر او د قوی کولو لپاره نو یو دوه ورځې لپاره تړل شوی.
دقیقه توګه کوو وایي کومه ورځ به بیرته د پاسپورت ریاست د خلکو پر مخ پرانستل شي؟
یره ان شاء الله ډیر زر به پرانستل شي، ډیر زر به پرانستل شي. دا پروسه وګدونه غواړو چې ډیر زر پرانستل شي، د خلکو مشکلات هغه شي. دقیقه ورسره نشو خو خو ما اراده دا ده چې یو دوه ورځې کې خلاص شي.
او حقانی صاحب داسې کوم معلومات کوم تر راکې چې څو ورځې د پاسپورت ریاست اوس خلاص شوی او تازه او په دومره موده کې څومره پاسپورتونه ویشل شوی دي؟
ټول تر پاسپورت ریاست چې دا ول نه په فعالیت باندې شروع کړی دا تر اوسه پورې د 1,000,000 پر پاسپورتونه تمز شوی.
د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی او چې ویلې د پاسپورت اداره به ډیر ژر بیرته پرانستل شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د طالبانو د حکومت او د قزاقستان د سوداګری وزیرانو په افغانستان کې د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګری دهلیزونو او د قزاقستان د معتبرو بانکونو د استازولو په پرانستلو ټینګار وکړ.
د قزاقستان د سوداګری وزیر د شنبې په ورځ افغانستان ته د سفر پر مهال د افغانستان د صادراتي نندارتون د لیدو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری د وزیر سره په یو غړ خبري ناشته کې ګډون وکړ. د قزاقستان د سوداګری وزیر بخیب سلطانوف په دې خبري ناشته کې وویل سره لدې چې په دې وروسته یو میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمن سوداګری زیاتی کې 20% کمی شوی، خو هغه هیواد د دغه اړیکو د بیرته پیوړی کولو لپاره لیواله دی.
موږ عملاً چمتو یو چې هغه لازم توکي چې قزاقستان یې کولی شي افغانستان ته واستوي. د ډیرو توکو مجموعه شته چې موږ کولی شو افغانستان ته یې واستوو.
د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر وویل چې د افغانستان او قزاقستان د افغانستان د صادراتي نندارتون د لیدو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزیر سره په یو غړ خبري ناشته کې ګډون وکړ. د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر بخیب سلطانوف په دې خبري ناشته کې وویل سره لدې چې په دې وروسته یو میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمن سوداګري زیاتی کې 20% کمی شوی، خو هغه هیواد د دغه اړیکو د بیرته پیوړی کولو لپاره لیواله دی.
موږ عملاً چمتو یو چې هغه لازم توکي چې قزاقستان یې کولی شي افغانستان ته واستوي. د ډیرو توکو مجموعه شته چې موږ کولی شو افغانستان ته یې واستوو.
د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر وویل چې د افغانستان او قزاقستان سوداګریزي اړیکې په افغانستان کې ثبات او دوامدار سولې پورې تړلې دي. هغه همدارس افغانستان ته د خپل هیواد د مرستو رسولو خبره هم وکړه. د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر کته هم د دغه مرستو د اندازې او ارزښت په اړه څونه ویل، خو زیاته کړه چې د مرستو لیکت به د ځمکني ترانسپورت لپاره تر سره شي. هغه د غشان وویل چې قزاقستان د آزاد او خپلواک افغانستان پلوي دی، چې هم د افغانستان د خلکو او هم د سیمې د هیوادونو په ګټه وي. له دې سره د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی کابل ته د قزاقستان د بشري مرستو له رسیدو هرکلی وکړ. ښاغلی عزیزی په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایی دهلیزونو د پرانیستې، د سوداګریزو الوتنو، د پانګونې او صادراتو او وارداتو پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
د سوداګریزو اړیکو درغولو او د دوارخیزه سوداګری د کچیر وړیدو لپاره افغانستان چمتو دی. د قزاقستان سره د سوداګری نخلتیا په اړه ناستي او نندارتونونه جوړ کړي.
نوموړي په افغانستان کې د قزاقستان د یو معتبر بانک د استازولۍ د پرانیستلو وړاندیز هم وکړ. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د قزاقستان د سوداګرۍ له وزیره وغوښتل چې هېواد یې په افغانستان کې د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله د وارداتي وړو او غنمو بیه راټیټه کړي. د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د بیرته رغېدو په صورت کې به دواړه هېوادونه وکړای سي چې سوداګریز توکي د جنوبي آسیا هېوادونو، چین، روسیې او اروپایي